بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب بالاخره دا په ډاګه شو چې د سعودي عرب په مشرۍ د 9 اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد کمانډا یا کمانډ د پاکستان پخوانی کمانډان جنرال راحیل شریف ته سپارل شوی دی، او د پاکستان حکومت هم چې تر اوسه متضاد دریځونه خپلول وو په دې باره کې خپله رضایتنامه یا NOC صادره کړې ده. تاسو د یو ستر عالم دین په حیث په دې باب څه نظر دی او څه معلومات لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید ووایم چې انا لله و انا الیه راجعون. موضوع دا ده چې دا خو به کېدله، دا په هر صورت کې کېدل، ولې د دې لشکرو شاته دا کوم د دغه لشکرې دي د دېش د معاونت د دې هېوادو، دا خو د اختیار دي، دا خارجي قوتونه استعمالوي، امریکا او برطانیا او فرانس. دوی تربیه کوي، مالي مرسته ورسره کوي، لارښوونه ورته کوي، اهداف ورښيي، ټارګټ ورښيي. دوی مجبوره وه دارنګ یو شخصیت راولي چې دا یو داسې هېواد دی، یو شخص چې د هغه هېواد هغه اسلامي تشخص ورپیماله کړي او کومه جګړه د دوی هدف ته هغه هدف ته ځان ورسوي، نو په دې بنیاد باندې د داسې سړي شي تګ. ولې دا یو نظریاتي سړی، فکري سړی نه دی، دا نه علمي سړی دی، نه د دین اسلام او نه فرهنګ پوهه او د اسلام په معرفو باندې آګاه دی. ځکه دا سړی ولې دا د مادیاتو موضوع داس مادیات دومره لوی مراعات، دومره لوی تنخا، دومره لوی پیسې، نو ځکه هغه چټس وړلی. موضوع دا ده چې دا موضوع مخته وي څنګه بیایي، موضوع مخته بیول لویه مسله ده. موضوع دا نه ده چې ورلیده د دې قیادت او رهبري او دغه سالاري لاسته کړه، بلکې موضوع دا ده چې دا کار به دی څنګه بیایي، او بیا د دې عواقب به څه وي، عواقب شاته به څه کېږي. کچيري د پاغا هدف باندې کار وکي، نو دا هدف نتیجه دا چې په دې ملک کې انتشار راځي، په دې ملک کې اختلاف راځي. د پاکستان کې رښتونی مسلمان دا نه غواړي چې د امریکا په رهبری کې دي د دې لشکري لارښوونه او قیادت او سالاري یو پاکستانی نظامی سړی وي. نو په دې باندې بنیاد باندې زه دا وایم چې دا مشتم خطر ده، اسلامي نړۍ ته خطر ده، او زموږ د بدنامۍ او د اسلامي نړۍ د بدنامۍ ډېر لوی بنیاد کښېښول شو. د دې څخه چې پاکستان ته په داخلي صورت باندې د امن او امان په حواله، په مذهبي روابطو کې د اړتیا په حواله مشکلات او تکلیفونه مخته راغله، هغه هم څرګنده دي، هغه هم زموږ مخته پراته دي، دا انکار نه شو کولی. نو پاکستان فیصله کړې ده، دا یې د امریکې په دباو باندې کړې ده، د عربستان په فشار باندې کړې ده، او بیا یې د پیسو او د مالي کوکونو یا د مرستې یا د دا فکری عقیدوي نه دی کړی. نو فکری عقیدوي خو هغه خلک کوي چې د دې په مخته برنامه د اسلام وي، او د اسلام په برنامه کې خو وحدت دی، یووالی دی، مسلمانانو بقا او استحکام دی. نو په دې لشکر کې خو بقا او استحکام نه څه ده، خو ارزه چې داخلي سي فساد برپا کوي، قتل و خون ریزي او بغاوت کوي، او د دې ټول اهداف ایران د اسلامي جمهوریت په مقابل کې یو داسې فوج کې چې هغه د ایران فکر ته، د ایران عقیدې ته، د ایران ایدیالوجي ته، د ایران ونسب لاین ته نقصان ورسوي. نو په دې باندې خو موږ هېڅکله راضي نه یو، او نه د دې تایید کوو، او نه دې ملاتړ کوو، د دې غندنه کوو. دا فساد بولو، دا فسق بولو، دا ګمراهي بولو، په دې باندې موږ
مولانا صاحب د بد ایران او پاکستان پر تعلقات او اړیکو د تاسو په انس اثر او غیظ وکي
حتما به کوي. ولې نه کوي؟ ګوره چې د یو هیواد سر لشکر ولاړتي، او هلته په داسي د داسي لشکر رهبری او سالاري په غاړه واخی چې هغه اصلا د ایران پر ضد باندې بنسټ شوی دی، نو د دې څخه به اتمن د ایران د ملت په ذهن کې، د دولت په ذهن کې، او د پاکستان د مسلمانانو په ذهن کې یو کرکه نفرت پیدا کیش. نو موضوع خدا نه ده، موضوع خدا اسلام د مسلمانانو ده. مسلمانان هیڅ کله دا نه خوشوي چې د پاکستان یو پخوانی سر لشکر دی ولاړ سي، او هغه دی داسي هیواد یا د داسي نهضت د عسکرو نظامی سالاري وکي چې د هغوی هدف د امریکا رضامندی خوشحالی ده، او د داعش لپاره یا د نورو فاسقو ډلو د تقویت لپاره اقدام وي. نو موږ په دې بنیاد باندې وایو چې دا اتمن د دواړو هېوادو د دواړو ملتونو په مابین کې کرکه، نفرت، اختلاف او دښمنۍ ته وده ورکوي.
مولانا صاحب، دا چې د تاسو خبره د 11 اسلامي هیوادونو ائتلاف چې د عربستان سعودي په مشرۍ د 2015 کال په دسمبر کې جوړ شوی دی، د ایران په ضد دی، او د دغه ائتلاف کومندان اوس د پاکستان د پوځ پخواني کومندان جنرال راحیل شریف په غاړه واخیسته، نو دا د ایران او پاکستان پر اړیکو څه اغېزې وکړي؟
اصلاً دا د سپور د پاکستان د سیاسي بوران سره مخامخ دی. نواز شریف په هیواد کې په ټول مملکت کې بدنامه دی. هغه د پاناما لیک په حواله باندې د ملت پیسې غلا کړي دي. د هغه خلاف په سپریم کورټ کې عادي دعوی دي، کیسونه دي، برنامې پرتې دي، او ملت هر ورځ د هغه خلاف طرز د خپل ملت د هغه پر ضد باندې په اخباراتو کې، په رساندو کې، په تلویزیون کې مباحثې کوي، خبرونه راځي، تبصرې کېږي. نو دا هیواد هم دا غوښته چې خپل تقویت وکړي او خارجي قوتونه د زم مرسته وکړي د خپل شخصي مفادات لپاره. دارنګ یو کار سوی دی چې دوی اجازه ورکړي. زما په نظر باندې زه دا وایم چې دا یو ډېر لوی خطر د پاکستان ملت ته پېښ شي. د پاکستان مسلمان ملت ته هغه هیڅکله دا نه غواړي چې د دهشتګرۍ یا د اختلاف ډله کې خپل ځان فریق وګرځوي. پاکستان ملت غواړي چې د ټول اسلامي نړۍ په مابین کې وحدت وي، اتحاد وي، یووالی وي. د پاکستان بنسټ په توحید باندې شور سوی دی، د اسلام په نامه شور سوی دی. قائد اعظم محمد علي جناح پاکستان د اسلام د بقا د پاره د مسلمانانو د مرکز په توګه جوړ کړی دی. د پاکستان تاریخ وحدت دی، یووالی دی، د مسلمانانو مرسته ده، حمایت دی، د مسلمانانو په امورو کې د هغوی ته لارښوونه ده. نو دا خو یو داسې موضوع راله چې د اسلام او د اسلامي عقیدې پر ضد باندې اقدام دی. دا اقدام د علم په بنیاد باندې، دا اقدام د قرآن سنت په بنیاد باندې جواز نه لري. نو ځکه خو پکار ده چې پر دې باندې تجدید نظر وشي او هر څه چې ژر کېدای شي دا موضوع فاینل فیصله شي. د پاکستان حکومت باید دا واضح کړي چې د جنرال راحیل شریف تګ هلته آیا د دولت په دستور باندې دی، آیا د دوی په رضامندۍ باندې دی، او که نه باید خپل لاتعلقي ورسره اعلان کړي. که هغه شخصي توګه باندې تللي دا د هغه شخصي مسله ده، او که چیرې دولت دا کار منلي نو بیا خو د دې معنا دا ده چې امریکا زموږ په ټولو معاملاتو کې مدخل دی، قائم ولاړ دی، کار کوي، فعالیت کوي، او موږ د هغو د امر پرته بل کار نسو کولی. نو دا څرګندېږي چې امریکا او بهرني هیوادونه دا کفار مشرکین چې څومره زموږ په امورو کې مداخله لري، دخالت لري، هغه یقیني دي، او د هغوی د خلاصون څخه باید مسلمان ملت دلته قیام وکړي.
مولانا صاحب بخانه غلام رسته پختنه، دا چې د تاسو خبره پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی هیواد دی او یک کال پر کېږي کمونندره وکو اپوټا عملی کړی دی، همیشه د استعمار په نقشو کې ښکیل دی، که د سېټو معاهده دی، که د سېنټو معاهده دی، که نورې داسې ډېرې نړیوالې لنجې دي، هغو کې همیشه د انګلستان او د امریکا ګټو دپاره استعمال شوی دی. کله به هلته داسې یو اساسي بدلون رسي تاسو په اند؟
خبر دا د ګوره پاکستان په خپل وجود، د خپل وجود، د خپل نسب العين په بنیاد باندې قاطع اسلامي حکومت، اسلامي نظام. دلته چې کوم غره فاسقان فاجران راسي د پیسو په زور یا بیروني خارجي قوتونه راولي، د هغوی د خیانت ته وایي څخه د پاکستان نسب العين ته نقصان رسېږي. موږ دا نه وایو چې پاکستان اسلامي هیواد نه دی. نه، پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی. د دې ملک مسلمانانو، د دې هیواد علماو، د دې هیواد پوهانو، سیاستمدارانو د اسلام د بقا او استحکام او نفاذ او شریعت لپاره دا ملک لاسته کړی. نو نن که چیرې په سیاسي توګه د خارجي قوتونو په دخالت باندې داسې عناصر اقتدار ته رسېدلي دي چې هغه د اسلام څخه انحراف کوي، دا د دې خلکو خیانت دی. دا خاینان خلق دي چې حکومت کوي او د اسلام د نسب العين څخه، د اسلام د اصولونو څخه انحراف کړی دي. د پاکستان آئین د اسلامي اساساتو په بنیاد باندې په نقاط باندې مرتب دی. د پاکستان په آئین کې د شریعت اقامت بالادستي وجود لري. د اسلامي نړۍ سره د ښه روابطو او د اسلامي نړۍ سره د ښه تعلقاتو تاکیدات پکې موجود دي. نو په دې بنیاد باندې څوک چې د آئین او قانون پر ضد باندې خپل شخصي اقدامات کوي دا د هغو خیانت. نو زه دا وایم دا د حکمرانانو خیانت دی چې دا رنګه اقدامات کوي، چې د نړۍ د مسلمانانو کوم منفي اثرات دي هغه دوی راپورته کوي او غواړي چې په پاکستان کې مذهبي انتشار پیدا کړي، نژادي انتشار پیدا کړي، قومي او ملي انتشار پیدا کړي. ځکه خو دا وجه ده چې موږ په ټول هېواد کې نن اختلافات ډېر په شدت سره موجود دي. نژادي اختلافات موږ لرو، د بلوچستان موجود ده، د کشمیر مسله مش لرو په پنجاب کې چې کوم ظلم او ستم د پښتنو سره کیږي هغه زموږ مخکدي او بیا په دې هیواد کې د اسلام هیڅ اهمیت او مقام او رتبه نشته هیڅ مذهبي جماعت حقیقت سردانه مني لیکن د مجبوري په اساس هغه ديني مذهبي ډلې د حکومت سره ملګري مفادات ديني اخلي تایید کوي لیکن په شرعي توګه سره دا حکومت د اسلام ده شریعت اصول پر ضد باندې حرکت
مولانا صاحب ایتاسو ډیره مننه.